لتفری پارکونو ورزشی کلبونو او پلری واټان کې لب محرمه سفر څخه راوګرځول شوی. په دې وروسته کې دوی ته په ودونه کې په موسیقي هم بندیز ولګیده. د ورداګو اوسنکی ماریا وای د چې په ودونه کې موسیقي نشته دوی او میلمنو ته یو ډول بیخوند شوی دی.
طالبان لپرتاک بانده اول چکر طالبان نساز و سرودی پا هوتلو که ده نرینه و طرف تا بند کلا خود زهن ده کزینه و طالب ده هنرمند نشوی رو بستل که دلائی خوبی هم حداقل اگه دیجه و دشایان و نو ده دوی هفته دره هفته کم و زیاد چکی گیری که ده طرف تا ایم هر سه بند کردی نو ده واده کن خوان چه و آقا بیخی نبایی نتللی ده پا واده که واس اسم هزنم ده پاتی که چیر تا ده واده خبرم شی بیخی ده چه کم چه پزره که کم آقا نپیدا که گیشی ده واده ده یا که چه دی من پا اوتل که مخ که بچه بوده خز و طرفو تا بده نای مراسم دیر و بوده و دری سالو رقم تا رواجی نو پا نای پا زون بانه پرد که در چی پا آقا که با هر ایوه تا بلا بلا سنده را و مثلا لکه ده نکریز و لکه ده نیکا او کل شال انداختن و دسته و ده کیک کل بچه کیک قطع که ده لاغو تا بلا سنده را و کمشه ده اغشان بنچه ویدی پا واده که تخوان نده پاته هیچ سو کم پا ده اغا نوی که با در واده ده حتی پا ده بانه چوک مونه پیگی گوچه ناوی لار لکه راغ لزمشته که نشته ده مراسم بیخی بخوانده شه ویدی ده واده لکه ده چکم تا ویلی ده چه غلط بداریه مثلا دست شان وی اغا هم هیچ شای نشته دی حتی دول و ده اغا کم شای شدی موگه ملی رسم رواج و ده این بند کرده ده تا هیچ سو کم وسنه واری چی پا هتل که کم وادو نوکا زکه چه اخه په کورو کې هر څه باندې داسې نه ده لکه چې زه وایم مچ په کور کې دا اجازه شته په کورو کې هر څه باندې شوی دي.
میرمن وګمه سادات وایي چې د طالبان حکومت د په ودونو کې د موسیقي د بندیز پر ځای د غو نامناسب دودونه مخه ونیسي چې له عملي ټول عمر ځوانان ښه ورځ نه ویني لکه په بدو کې د جلی ورکول بدل کول لوړ ولوار اخیستل بې ځایه مصارف کول او دې ته ورته نور دودونه چې په عامه خبره له آدم څخه نیولې تر دې دمه د ګڼ شمېر افغان کورنیو ژوند ورتریخ کړی دی. له هغلي سادات سره مې مرکه کړې په ګډه یې سره اورو. په پایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې درته وایا تر کومه ځایه چې تاسو پیاد کیږي په ودونو کې به له څه ډول موسیقي نه کار اخیستل کېده؟
ودونه البته مخکې د دې نه چې حکومت تغییر وکړي، یعنی په افغانستان کې ډېر د پخوا یعنی د څه وخت نه چې زموږ یو تاریخ د افغانستان دی، نو ودونه په همدغې ساز و سرود باندې ښکلېږي. یعنی صحیح ده ډېر زموږ ودونه یعنی د ډېرو پخواونه هم د نارینه او د ښځې جدا وې، اما دونه پابندي نه و چې ساز و سرود نه وي. نو دا خبرې پکې نه وې، ډېر خلک ډېر پلانونه نیول، حتی اووه ورځې اووه شپې ښځې به کېناستل، ښځې به دایرې وهلې د شپې حتی تر سهاره پورې، د نکریزې شپې به یې تجلیلول او هغه نکریزې شپه هم به په ساز و سرود به یې ښکلول، په سندرو به یې ښکلول. نو ودونه چې دي، ودونه البته ټول ښکلا یې په همدغه ساز و سرود کې دي. ساز و سرود د خلکو د خوشحالي یو تصویر دی چې دغه ودونه ته هغوی څومره خوشحال دي.
بله، که داسې په واده کې ساز و سرود ونه اوسي، د تاسو په نظر له یو ختم خیرات سره به فرق په څه کې وي؟
والا باید په هر څه کې فرق وي، باید پوه شو چې کوم ختم او خیرات دی او کوم واده دی. صحیح ده په واده کې هم مثلا د شکر گزارۍ د پاره چې په حیا په عزت په آبرو یو جنه یو الک سره نکاح کوي چې نکاح یعنی یو حلال طریقه د یو ځای کېدو دی، نو دوی نکاح کوي. صحیح ده چې دې د پاره دوی کولی شي ختم هم وکړي، مګر ختم بیل یو ځای لري خپل، کولای شي هم ختمو کې او هم یعنی مثلا خپل د واده تجلیل هم کې، مګر ختم خلک چې کوي اتمن بعد واده نه د شکر گزاري د پاره کوي، مګر خپل دغه واده ورس چې دی یا مثلا دغه نکریز شپه چې دی دا اصلا خلای په هم دغه ساز و سرود کې وي. او کله چې ساز او سرود نه وینو د خوازی خبره ده چې اصلا فرق نه کیږي چې دا ختم دی دا محفل دی واده دی او یا هم دا خدای نه کی یو غم خبره ده. نو غم او خوشحالي دا خو واضح خبره ده چې فرق لري.
بله
نو خوشحالی چې بیا تمن خوشحالی کې بساز صورت وي
په دې ورسېو کې د وسنی حکم نظام لخوا ویل سوی چې په وټلونو کې د ساز سرود نه وي. البته د نارینه په برخه کې خو د نظام د بدون لپاره د خبر نه وخو زنانه برخو به یو څه درلودل د ناوې کوم مراسم چې ورته پر ځای کیږي مثلا نکریزه پلاس باندې کې دی او زومره دی ولته د ریګي ځنی خاص سندری دی دغه به وي. مګر نن سبا امغان په میرمنو باندې بند د سولې دا به څومره بد تاثیر وکاندي؟
متاسفانه د حکومت شروعونه هم دغه پابندیانې په ښځو باندې لګول شوي او رو رو حتی د هغوی هر هغه وړوکی خوشحالي هم چې هغوی لري هغه ورنه اخیستل کیږي. یعنی فکر وکړئ یوازې دا لومړنۍ پابندي نه ده چې په ښځو باندې کیږي یا مثلا د افغانستان په خلکو باندې په خصوص په ښځو باندې کیږي. هر ورځ یو نوی خبره وي یو نوی پابندي وي چې دغه پابندیانې کاملا د ښځې روح وژني. اصلا زه فکر کوم چې رو رو د افغانستان ښځې به حتی د ژوند نه هم همدا اوس هم اگر چې دل سر دي رو رو به د ژوند نه مکمل دوی دل سر شي ځکه چې د ژوند اصلا هیڅ یو وړوکی خوشحالۍ هم هغوی ته نه پاتې کیږي. حتی مخکې دوی چې مثلا د ورور واده وي یا مثلا د زوی واده و د لیور واده یا داسې یو نږدې کس واده وي دوی به خوشحالي کول. دوی به حداقل دغه د شپې دا جنکیانې کېناستل یو دایره به یې وهل یو ساز و سرود به و یو خوشحالي به و د دوی دا ډېر یو که خوشحالی دی. مگر هغه هم ورنه واخیستل شو. نو فکر وکړئ دا به د ښځو روحیه څومره ضعیفه کوي او ښځې څونه د ژوند نه دلسرده کیږي او څونه د ژوند نه لرې کیږي. نو هغوی باندې کاش چې هغوی ته دغه نور خوشحالیګانې یا نور حق و حقوق د ښځو چې وی هغوی ورته ورکول کېدو نو بیا که دغه ساز و سرود پکې نه وی هم فرق نه کولو. مګر متاسفانه د ښځو په برخه کې فعلا په افغانستان کې یوازې دا نه دی چې ودونو کې هغوی باندې ساز و سرود بند شوي. هغوی همدا اوس د تعلیم چې د هغوی شرعي حق دی هغوی د تعلیم نه برخمن نه دي. هغوی بیرون کار نشي کولی. هغوی اجتماعي برخو کې هغوی سیاسي برخو کې سادی برخو کې اصلا ګډون نه لري او ورته اجازه نه ورکول کیږي چې هغه باید پکې سهم ولري. او به دا غنه کراشو مثلا هغه خزه ته چې په دې برخو کې یعنی داخل نه دي او نه غواړي چې داخل وي یا غواړي چې داخل وي اجازه نه ورکول کیږي. نو نور دغه د کور خزه چې دي دوی ته حتی د پارک د تک حق نه ورکول کیږي. هغه اجازه نه ورکول کیږي یا مثلا به د محرم نه هغه د کور نه نشي وتلی سفر نشي. نو دا یو پابندی نه دی که مونږ حساب کو شاید د دینه کتابونه ولیکل شي چې څونه پابندیانو په ښځو باندې فعلا په افغانستان کې شته دي او څونه هغوی زوریږي د دې هر پابندی او هر مشکل چې دوی ته دوی مخامخ کیږي ورسره یا دوی باندې دغه بندیزونه لګول کیږي د دې بندیزونو د وجې نه دوی چې څه مشکلات سره مخامخ کیږي د دوی روحیه څومره ضعیفیږي او څومره د دوی ژوند باندې تاثیر کوي او د دوی اقتصاد باندې هر څه باندې یعنی د دوی اصلا هغه د ژوند پوره حق او حقوق د دوی نه اخیستل شي. ارزو مې دا دی چې دغه حکومت چې فعلا شته دی یا دا نظام چې فعلا شته دی حداقل دې ته توجه وکړي او خلک د دومره نه زوري هغه عمره چې دا خلک مستحق نه دي. یعنی زمون خلک ډیر زوریدلی ډیر زیات زوریدلی ډیر ځوانان د لاس ور کړی شاید ډیر کم خوشحالیان دوی ته پاتې وي. دغه هر کورنۍ چې تاسو افغانان ګورئ داسې کورنۍ به تاسو پیدا نه کړئ چې د دوی نه یو عزیز شهید شوی دی. مګر دغه وړوکی خوشحالیان چې د دوی دي حداقل دوی دی ورنه نه. مګر که دوی رو رو دغه خپل پابندیان زیات کړي او د ټولو زړونه مات کړي نو دوی د خلکو په زړونو کې خو به هیڅکله ځای ونه نیسي. حتی دا چې خلک به د دوی نه همیشه نفرت هم ولري.
بله ډیره زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
مننه ستاسو نه هم.
قدم په ګرد دلګي پلونا شانندانې پلمنا شي زرغونا شانندانې
قدم په ګرد دلګي پلونا. د اکثر کسانو په باور د خلکو په شخصي مسایلو کې مداخله کول چې یو کاری هم امدا په ودونو کې د موسیقي بندول دي د حکومت او ملت ترمنځ واټن زیاتوي. میرمن قمر نیازی چې یو عمر د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره مبارزه کړې وایي چې د طالبان حکومت له افغان میرمنو څخه ټول هغه حقونه اخیستي چې د اسلام دین ورکړي دي. له نوموړې سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
لکه څنګه چې ودونه زمونږ سنت طریقه ده او په سنت طریقه کې دا راغلی ده چې تاسې کله د بل لور خپل کور ته په نکاح باندې راولئ نو ولیمه جوړه کوي، یعنی خلکو ته یې ډوډۍ ورکوي، ولو که شوروایي ولو که هر څه، ټول ماجتوال هغه ټول د منطقې خلک باید خبر سي چې تاسې د بل لور راویستې ده او په نکاح داخل شوی دی، تاسې کور ته راغله. نو دغه د سنت طریقه چې کله ترسره سوی ده د مغه وخت څخه خوښي دلته په نکاح کې څرګندېږي او د خوښۍ مراسم نیول کېږي. دغه د خوښۍ مراسم هغه وخت کې هغه د پوست څخه به جوړېدله، مونږ دریا به ورته ویل، زیر بغلي و، داسې طریقې مختلفې وې، خو دغه څه شی به غږول کېدله او ټول خلک به خبر سو چې هغه د خوښۍ ډول ده او هغه کور ته نکاح ترسره سوی ده. نو فرهنګي لحاظ څخه ورته وګورو، هم افغانان همیشه خپل د خوښیو په محفل کې داسې یو ډول سازو سرودو ډولو دریاو دا هر څه کړي دي. د ښځو یو اصطلاح هم دا وایي مرده کتګریان و آروسی کتی ډولو سازو سرنای. نو دغسې یو اصطلاح په فرهنګ کې سته. نو دقیقا د خوښۍ احساسات او جذبات په همدغه باندې بیانېږي، دې کې کوم داسې ممانعتونه نه فرهنګي مونږ لرو او نه هم شرعي لرو.
په دې وروستیو کې له ګڼو نورو محدودیتونو سره چې پر میرمنو باندې هره ورځ لګیږي، یوه خبر دا سوی ده چې له دې وروسته دې په ودونو کې په ښځینه برخه کې هم سایل و ساز و ساتیری نه وي، ګرچې د نارینه په برخه کې په هوټلونو کې خود طالبانو له راتګ سره سم بند سول، مګر د ښځو په خوا کې به ځینې هغه د هر قوم دود ته اړوند سایل کېده، خو اوس په هغه باندې بندیز ولګېده. دا تاسې څومره فشار په ښځو باندې ګڼئ؟
دقیقا دا خو یو هغه ده چې یو ممانعت چاته د شار په منځ کې جوړ کړي یا د ملک په سطح وضع کې، یو هغه ممانعت ده چې د کور دننه دي ورته منع کړله یا دي ورته موقع کړله. داسې یو ممانعتونه چې بیخي شخصیت ته داخل سولې، بیخي کور ته داخل سولې، په کور کې ته ورته قانون وضع کوي، د کور منځ کې ته د ملک په سطح قوانین وضع کړه، د ملک په سطح دې هغه فیصلې وکړلې چې هغه نړیوال در سره نه منی، تر نن ورځ پورې ته نړیوال مشروعیت پیدا نه کړله. ولې مشروعیت نه لري؟ په دغه دلیل چې ته حق نه حق قوانین وضع کوي، هغه قوانین وضع کوي چې د بشر د حقونو خلاف ده. نو د ملک په سطح خو دې وضع کړله، په هغه دې زړه سور نه سو، اوس د کور دننه راته راغلې، په ښار کې دننه خو دې قوانین وضع کړله، الکان دې پرې نه خودله، سلمانیان دې بند کړله، انجونې دې ښځې دې د مکاتبو څخه ودروله، بیا دې په ښار کې دننه په پارکونو کې دې پابندیانې ولګوله، په نورو مراسمو کې دې پابندیانې ولګوله، بالاخره اوس نو د کور دننه مې راغله چې په واده کې به هم ساز و سرود نه کوو. ولې؟ ته یو دلیل خو وایه چې یا شرعي دلیل یا فرهنګي دلیل. خو هم په شریعت کې مې مخکې اشاره وکړله چې د شروع څخه دغه سنت طریقه کې خوشحالي سوې ده، او هم فرهنګي لحاظ باندې دا زموږ حق ده چې موږ خپل خوشحالي څرګند کړو، موږ خپل جذبات شریک کړو، موږ خپل خوښي شریک کړو، خپل د دوستانو سره د فاتحه خانه او د واده د کور فرق په دغه کې ده چې دغه خوښي پکې. نو دا دقیقا یو ډیر هغه د انتها درجه دغه ته دوی رسېدلی دي، وحشت ته او بالکل عقب نشینی ته او بالکل کمونی اولیه تک ته، یعنې په هغه کمونی اولیه کې به هم دغسې نه و لکه چې دوی اوس داسې قوانین وضع کوي چې بیخي خوښۍ مې څرګندوي خپل په محفل کې خپل په کور کې. دا خو بیخي غلط کار ده، غلطه طریقه ده. دوی نه پوهېږم چې دوی خپل دغه وړتیا نه لري چې دغسې مسایل تحلیل کړي چې دوی دغسې قوانین وضع کوي، او که دوی ښه مشاورین نه لري ولې داسې قوانین وضع کوي چې هغه خلاف د سنت، خلاف د فرهنګ، خلاف د بشر. دا ټول مخالفتونه دي چې دوی د ځان څخه ښیي، دا تلپاتې نه ده، دا د دوی بقا.
بله واده کول خو طبیعي خبره ده چې په ژوند کې یو ځلي او هر ځوان هڅه کوي چې واده ډیر ښه واده واوسیږي، میلمانه یې خوشحاله واوسیږي، د میلمنو یې وخت خوښ تیر سي. کله چې دغه د واده د یوې برخې خوښي دوی ورناخلي چې ساز و سرود بنی او په چپه خوله به ټول ناست وي، څومره د حکومت او د ولس ترمنځ فاصله نوره هم زیاتیږي؟
دقیقا دا ډیر غټ واټن پیدا کوي د خلکو د حکومت ترمنځ. د کور دننه که کوم د کور مشر کوم څه شي باندې د خوښۍ په محفل کې کوم نظر برازي، لا په ډیر احتیاط باندې خپل نظر وړاندې کوي. چې فرض مثال که ووایي چې د ورا پسې مونږ فارسي زبان خلک شارګشت ورته وایو، مونږ ورا ورته وایو چې د ناوې پسې زونه راولو. په دغه وخت کې دا د کور مشران اکثر کوشش کوي ځوانانو ته داسې یو سیاو کې چې لږ ذره په احتیاط موټر وچلوي، یا لږ ذره پام کوي، یا لږ ذره دغه په دومره آرامي ورته وایي چې ودرېږي چې دغه ځوانان خفه نه شي، ودرېږي چې دغه ځوانان چې دلته رابلل شوي دي هغوی هسې نه دي راغلي په دغه خوښۍ کې موږ سره شریکېدلو ته راغلي دي چې موږ سره په خوښۍ کې شریک سي. نو طبعا دا که د یو د حکومت د خوا څخه داسې یو په داسې یو وخت کې په داسې یو حالت کې په داسې یو جذباتي وختونو باندې ممانعتونه لګول کېږي او قوانین ورته وضع کېږي، دا دقیقا دردونکی ده او د نه منلو وړ ده. یا به دای چې هغه قوم باوجود دی چې بیخي مجبور دی اطاعت کوي او عقده به نیسي، واټن به د دوی ترمنځ او د دولت ترمنځ پیدا کیږي، او یا به نو دای چې هغوی به ورته عقده نیسي او منتظر به وي چې څه وخت قدرت پی باندې لاس پی باندې بریږي او قدرت پی باندې پیدا کړي تر څو پی باندې حمله وکړي، خپل د ځان دفاع وکړي. او دا دفاع د هر انسان حق ده، دغه خپل یو ډول تعرض ده. اما دننه په کور کې چې تا ماته دننه په کور کې مې قانون وضع کړي، دا یو ډول اما په شخصي حریم کې دخالت ده چې ترغلی یو دخالت کوي. اما د کور دننه ماته وایي چې ته خوښي مه څرګندوه، ته ساز و صحبت مه کوه چې تا واده کړی، ولې ته څه دلیل لرې؟ ته اد اقل هغه دلیل خو دې راته ووایه، قناعت کنندهی چې ماته قناعت راکړه. دا خو د کلو څخه دغه اصطلاح ته راسو، د ښځو اصطلاح ته وایي از بابا آدم تاییدم اینه می رواج است. چرا؟ به چی دلیل؟ دغه دلته ډیر دغه قوانین دردون کی دی، زورون کی دی، وطن خو پرېده، اتا نفرت پیدا کیږي د خلکو نظام مقابل کی.
اغلی نیازی، تاسو ته د افغانستان د خلکو اقتصادي حالت معلوم ده، لدی الحمد دوی په ډیر مشکل سره دی واده پیسې برابرې بیا نو خرید کوي، ناوې ته جامې اخلي، سره زر اخلي، خلکو ته د ډوډۍ د برابرولو پیسې لګوي، یو نیم کالای به نورو کسانو ته د توفی په څیر هم کوي. ښه دغه ټول کارونه وکړل خلاص ولې بالاخره بیا د غلطه ته په واده کې د ساز او سرود نه پریږدي، څومره مایوسه کیږي او څومره په دې پښیمانیږي چې کاش دا واده بخې ما کړی نه وای؟
دقیقا دغه څه ده، یو ډول دلسردي پیدا کیږي. دغه دا چې مې مخکې ویل چې دا عقده انسان نسي، په دغه دلیل نسي، ممانعت خپله عقده پیدا کوي، خپله یو ډول تعرض ده پر چا باندې چې دوی کوي. دغه شرایط ته په کتو سره موږ ځوانان د کلو څخه دا تللي دي دوبۍ ته، مزدوري ته، او په اوسنۍ شرایط کې چې بالکل بیچارهګان نه کار سته نه زمینه د کار ورته مساعد کړی، ته ولې په دغه قوانینو په ځای لار زمینه سازي وکړه د پرمختګ دپاره، د کار دپاره، د تحصیل دپاره ځوانانو ته؟ ځوانانو ته فرصتونه د کار نسته، په څومره مشکلات هغوی بیچارهګان، هغه کسان تحصیل کرده لسانسه ماستري لري، هغه نن ولاړ دي کچالو پیاز خرڅوي چې ته ودرېږه چې د بل لور مې د غاړې ده ودوم یې رواجونه غواړي رانه، په هغه رقم بدبختي باندې امادګي ونیسي، او بالاخره ته ورته دلته قانون وضع کړه چې خوشحالي هم مه کوه. یعنی ډېر فشار ده بالکل. ایما په نظر هغه اخرین انتها ته دا خلک رسېدلي دي، دوی دغه غواړي چې نور کور په کور خلک پورته سي، ورپسې خپل د کور د چاړه او د پنجه او د کاچوغ او د هغه وسایل چې دوی په کور کې لري د هغه په وسیله باندې د خپل دفاع وکړي، او د دوی په مقابل کې پورته سي خپل د حق غوښتنه وکړي. ځینې ځکه چې دوی نه په عذر پوسو، نه په ننواتې پوسو، نه په نړیوال فشار پوسو، نه په دغه چې د دې لپاره د شرم ځای ده چې تر اوسه دوی مشروعیت نه لري، نړیوال مشروعیت نه لري، نه په دې پوسو ولې داسې قوانین وضع کړي چې نور هم نه دي نړیوال په رسمیت پیژني، نه دي خپل ولس درڅخه یا خپل رعیت درڅخه راضي ده. دا خو نه شرعي نظام ده او نه هم اجتماعي نظام ده. په هیڅ نظام کې داسې نشته چې دومره قیدات یا دومره ساحه تنګ شي خلکو ته چې خلک ځان په یو معبس کې احساس کړي، په یو قید کې احساس کړي. نو دلته خو طبعا همیشه د مابس په خلاف باندې مابوسینی هغه په دې فکر کې دي چې څو وخت د انتقام د اخیستلو لپاره وچت سی خپل اقدام وکي، یعنی آمادگی پوره هغوی لري د اقدام کولو دپاره، فقط فرصت ته په کتو سره منتظري. دغسې حالت دوی اوس غوره کړی ده افغانانو ته.
بله، دا یوازې ودونه نه دي چې موسیقي پکې بنده سوې ده، له دې نه وړاندې په رستورانتونو کې موسیقي بنده سوله، په شخصي موټرو کې خلک معنی کړه چې موسیقي به نه اوري، په ښاري موټرو کې هم نه اوریدل کېږي. کله تاسو نه داسې پوښتنه وکړم چې خپله د موسیقي څومره خوښیږي، څومره یې په اوریدلو سره هغه شیبه د پام غلطیږي؟
مننه، ژوندی اوسئ. موسیقي داسې یو څه شی ده د خوښۍ او د احساساتو او د جذباتو په وخت کې دقیقا هغه لکه موږ خوښي راته دو
تاسو ته ښه وخت غواړو. ډېر زیاته مننه چې موږ سره مو په دې خپرونه کې ګډون وکړ.
مننه په عزت اوسئ.
د اسلام دین هم په ودونو کې خوښي نه ده منع کړې. د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر په دې اکله وایي،
په ودونو کې خو خوشحالي کول جایز دي او بلکې سنت هم دي. همدا رقم د نوي ځوانانو ماشومانو او د ځانګړو طبقې لپاره خپل منځ کې دایره وهل هم جایز دي او سنت دي، بلکې جایز دي. سنت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امر کړی ده چې تاسو دف یا دایره وهئ په ودونو کې، اعلن النکاح و قلو بالدف و ایتاس النکاح اعلان کی خبر ور کی خلط النکاح جائز دی او نور خوشحالی کول جائز دی، خو پک نور دے گناہ او دے معصیت کارونه جائز ندی. دے گناہ کارونه لکه پ دے کے ناروا عمل و سیزن و دونه کے خلق نے شباب استعمال ای پزینے کے بیا ډیر دومر افراط کی خلق زوری کی پک او گاونڈیاں او سایگان تر نه پ تکلیفی خلق موزیک غگی دومر جگی آواز ی تیرا گاونڈیاں خوب نس کولای ک شپای ک رزی هم ترنه فازابی د ده کارونه په ودونو کې د دې لپاره چې اذیت ده جایز نه دي. شریعت خوشحالی جایز کړی ده خو اذیت او آزار جایز کړی نه ده. او همدا رقم معصیت او ګناه چې پغې کې لکه استعمال د الکول او داسې موزیک چې پغې کې فحشا او نادرست کلمات او ناسزا کلمات وي، دا بیا شریعت کې جایز نه ده. شریعت دې سره اړخ نه لګي. تاسو سرود چې په دې کې ناروا کلمات نه وي، ناروا غنوي، هغه سرود اسلام لغې سره مشکل نه لري.
و مغختل چې د طالبانو د حکومت نظر هم د موضوع په اړه ولرو، خو د دې خبرونه ترخ پرې دو پورې زموږ پښتنې سبب نه کړي. قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړی خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمون سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره لمون سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143601. دا و دې دیونی خبرونه تر بیا خې چاري.
اساسی او بشری حقوق.
درنګ دوستانو سلامونه مې ومني. د تاسو په نظر له ځوان نسل سره د کورنۍ بد چلند کومې پایلې درلودلی شي؟ نن په همدې اړه خبرې کوو. له موږ سره میلم دی د خصوصي پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد عبدالعظیم صافی. نوموړی وایي چې له ځوانانو سره د کورنۍ مناسب چلند ډیر مهم دی.
افغانی ټولنه لکه چې موږ تاسو پوهیږو یو سنتي او عرفي ټولنه ده. له یوې خوا دینی او مذهبي اړخونه لري، له بلې خوا زموږ خپل افغاني کلتوري اړخونه دي، عرفي اړخونه دي، چې دا دواړه مشترکاً د افغانستان اجتماعي رهبری کړې ده کلونه کلونه، او همدارنګه اوس هم کورنۍ اجتماع او انساني ټولنه رهبری کوي. په افغانستان کې د کورنیو چلند له خپلو ځوانانو سره په دوو معیارونو باندې لکه چې یادونه مې کړه استواره ده. یو بود دینی اړخ ده او بل بود بیا زموږ او ستاسو عرفي اړخ ده. دواړه بودونه هم مثبت نتیجه لري او هم منفي نتیجه لري. کچېر ځوانان د کورنۍ او اړخه په مثبت تګلوري باندې ونه هڅول شي او هم په کلتوري لحاظ باندې، په فرهنګي لحاظ باندې او هم په دینی لحاظ باندې په مثبت تګلوري باندې ونه هڅول شي، د هغوی ملاتړ ونه شي، د هغوی لاسنیوای ونه شي، نو دا بدې پایلې لرلی شي. زمونږ اکثره کورنۍ متاسفانه په افغانستان کې له داسې منفي اثراتو سره مخامخ دي چې دغه دوه بودونو ته صحیح توجه نه ده شوی په ټوله کې، هم په فرهنګي لحاظ باندې او هم په دینی لحاظ باندې، اخلاقي لحاظ باندې. نو اکثره په افغانستان کې کورنۍ یا د کورنۍ مشران له خپلو ځوانانو نه شکایت کوي، له خپلو ځوانانو نه سر ټکوي. نو علتونه معلوم دي او دغه علتونو ته چې تر څو توجه نشي دا علتونه له منځه لاړ نشي، لکه چې اشاره مې ورته وکړه، نو زموږ ځوانان فکر نه کوم په مثبت تګلوري باندې لاړ شي. لومړی په کار ده چې د کورنۍ تهداب ته توجه شي، د فامیل تهداب ته توجه شي. ماشوم چې کله په یوې کورنۍ کې زیږي، په هغې کورنۍ کې، په هغه محیط کې لویږي، دغه محیط ته توجه شي او محیط ورته سالم مساعد شي، تر څو په سالم محیط کې ټولنه کې دوی رشد وکړي.
بله استاد، په دې به وروسته خبرې وکړو. تاسو دوو مهمو اړخونو ته اشاره وکړه چې هغه له ځوان سره په چار چلند کې په لومړي ګام کې دي. که دا سره ورزیات کړو چې د کورنیو د سواد د کچې ټیټوالی څومره د دې لامل سوای چې له ځوانانو سره لکه څنګه چې مناسب د هغسې چلند نه کېږي؟
دا یو ډېر عمده لامل کېدلی شي د ځوانانو په منفي تربیې باندې، منفي ذهنیت باندې او په منفي چال چلند باندې. واقعا لکه چې پوهه رڼا ده، نو دا بې ځایه خبره نه ده او دا ډېره پر ځای خبره ده. هر هغه څوک یا هر هغه کورنۍ چې هغه په علم باندې سنبالی، د علم په ګاڼه سنبالی، هغه به طبعا چال چلند به سم وي، سلوک به سم وي، علمي به وي، اصولي به وي او په اخلاقو به ولاړ وي، د یو بل په احترام، د یو بل په صمیمیت به ولاړ وي، همدارنګه د مشر او کشر ځای به معلوم وي، احترام به معلوم وي، یو بل ته به درناوی لري. نو که چېرې دغسې نه وي، یو بې علمه کورنۍ وي یا یو بې علمه شخص وي مثلا، نو طبعا چال او چلند سره توپیر لري. دا خبره په قرآن عظیم الشان کې هم واضح شوې ده چې هغه خلک چې پوهیږي له هغو خلکو سره چې نه پوهیږي دا سره برابر نه دي. دا ثابته شوې ده دا خبره. ټول هغه کورنۍ چې په علم باندې سنبالې دي، هغوی له یوې خوا ښه کورنۍ ثابته شوې ده، له یوې خوا یوه علمي، فرهنګي او د ښو اخلاقو کورنۍ ثابته شوې ده، بله خوا نه د خپلو اولادونو تربیې ته، ذهني تربیې ته، فزیکي تربیې ته، سلوک ته، اخلاقو ته، پوهې ته پوره پوره توجه کړې ده.
بله، لکه څنګه چې دا واضح قطع کله چې یو څوک د ځوانۍ مرحلې ته رسیږي، نو د کورنۍ تمه دا وي چې دی باید کار وکړي، یو څه وګټي، تر څو هغه کومې ستونزې چې دي هغه ورباندې حل سي. په داسې یو وخت کې چې بیکاري ډېره ده، ځوانان کار نه لري او بیا په کورنۍ کې له همدې وجې د سره سم چلند نه کېږي، هغه یو حق دی ده چې باید په کورنۍ کې د سره سم چلند وسي، هغه تر پښو لاندې کېږي. په دې هکله څه راته وایي؟ بیکاري څومره د دې لامل کېږي چې له ځوان سره سم چلند نه کېږي؟
واقعا بیکاری د ځوانانو په منفي تګلوري کې یو بل عمده لامل ثابت شوی ده چې ځوانان له بیکاری نه سر ټکوي. فقر، وزګارتیا، د تحصیل د زمینې نشتوالی، د تعلیم د زمینې نشتوالی او په کور کې هم تاوتریخوالی. یو کورنۍ یا یو پلار، مور له خپل اولاد نه څومره توقع لري، نو هماغومره د اولاد تربیه هم ترینه توقع کېږي. که چیرې کورنۍ مشران د خپل د اولاد تربیې ته، سالم روزنې ته له ابتدا نه سمه توجه ونه کړي، نو دوی بیا د دې د یوې مثبتې پایلې د توقع حق هم نه لري. د ماشوم ذهنیت جوړول، د ماشوم شخصیت جوړول، دا د انعقاد د نطفې نه حتی شروع کیږي چې یو ماشوم چې د مور په بطن کې دا رشد کوي، هلته نطفه منځ ته راځي، حتی د هماغې نه د ماشوم شخصیت جوړېدنه شروع کیږي. نو علوم دا حکم کوي، د ماشوم د تربیې علوم، د ماشوم د روزنې علوم دا حکم کوي چې که یو مور غواړي چې خپل ماشوم سالم دنیا ته راوړي او سالم وروزي، نو باید د هماغه وخت نه چې ماشوم په بطن کې رشد کوي، د هماغه وخت نه باید تربیې ته توجه وکړي. باید د خانیاتو نه استفاده ونه کړي، باید صحت سالم وي، باید ښه خواړه وخوري، باید مخدرات وکړي، نور شیانو نه استفاده ونه کړي، چال چلند باید سم وي. د کورنۍ د رئیس یا د کورنۍ د نارینه چال چلن لخپل میرمن سره باید سم وی دا ټول که سم وی نو بل اخره د ماشوم په ذهن باندې مثبت اغیز لرلی شي او کچری منفی وی نو طبعا چې مور و هم ناروغ وی ماشوم به هم ناروغ دنیا ته راځي او همدارنګه په ناروغ محیط کې به دغه ماشوم رشد کوي په یو ناسالم محیط کې به دغه ماشوم رشد کوي نو د ماشوم شخصیت جوړیدنه یا د یو انسان شخصیت جوړیدنه د همغه ماشوم توپ نه پیلېږي که په ماشوم توپ کې دغه ماشوم سره صحیح چال چلند وشي صحیح سمه توجه ورته وشي او خدامندانه برخوردونه ورسره ونشي طبعا په آینده کې به دا ماشوم سالم منځته راځي خپل شخصیت به جوړوي یعنی بیروزګاری یا بیکاری دا یو لامل ده اما هغه ځوانان چې دوی مثبت فکر لري هغه ځوانان چې دوی سالم روزن شوي دي دوی کولی شي د ښو طرحو په وړاندې کولو سره د ښو عملونو په ترسره کولو سره دوی کولی شي دغه بیکاري له منځه ویسي نو دا تر ډیره حده ده یعنی ځوانان هم کولی شي چې دغه بیکاري له منځه ویسي مګر دا چې کار وکړي او مثبت تمام شي.
بله ځینې کورنۍ د ځوان په ټولو چارو کې په عامه خبره مداخله کوي لکه د ملګرو په ټاکلو کې وخت نا وخت ګرځېدلو کې جامو اغوستلو کې موبایل ډیر کارولو کې دا څومره منفي پایلې درلودلی شي او ځوان یو ډول ځان داسې احساسوي چې دی تر تعقیب لاندې دی.
دغه مسله له دوو اړخونو نه موږ مطالعه کولی شو. له یوې خوا د کورنیو د مشرانو مداخله د یو نوي ځوان په چارو کې د داسې یو ځوان په چارو کې چې هغه نوي ځوانۍ ته رسېدلی یا نوی محیط ته د انتقال شوی د کورنۍ نه محیط ته تللی او ملګري مثلا پیدا کړي دلته محیط ته کتل کېږي. که چېرې محیط سالم وي نو د والدینو مداخله بیا منفي اثرات لرلی شي. که چېرې محیط ناسالم وي دلته بیا د والدینو مداخله ضرور ده او والدین باید کوشش وکړي چې خپل اولاد ته مثبت زمینه مساعده کی یعنی ډیره مداخله هم یو ځوان ته اوقدمندانه برخوردونه پګوته کیږي او یو ځوان په منفی تګلوري باندې روانول شي یو ځوان منحرف کول شي ډیره مداخله. اما د کورنۍ مشرانو ته پکار ده چې د منفی محیط په ځای ورته سالم محیط ورته برابر کی مشغولتیا ورته برابر کی په ډیر تشویق سره په تشریح کولو سره د موضوع پر روښانه کولو سره کول شي چې ځوانانو ته د مثبت تګلوري زمينه ورته برابر کړي. نو دا هم منفي محیط پورې یا خراب محیط پورې اړه لري او هم مثبت محیط پورې اړه لري چې محیط څومره سالم ده.
بله په اکثره کورنیو کې د ځوانانو شمیر ډیر وي کله ناکله بیا له دې عمله چې هغه یو ځوان سره د ټولو درناوي کې په کورنۍ کې کار او دندم لري یو څه کور ته راوړي خو یو ځوان د سی بے پروا ده نه احترام کوي او نه هم څه ګټي چې کورته راوړي. دغه ته بیا د کورنۍ د غړو لخوا توپیر کې کلی دي دواړو سره دغه توپیر څومره منفي اثر درلودلی سي د ځوان پر روحیه باندې چې کارم نه لري رویه یې له کورنۍ سره سمه نه ده او کوم بد عواقب لري.
متاسفانه دغه ټکی په اکثره کورنیو کې شته ده زمونږ په افغاني محیط کې شته ده. هغه ځوانان یا هغه اولادونه چې هغه ګټه لري مثلا هغوی کاروبار لري هغوی ته ډیر ناز ورکول کېږي هغوی ډیر په والدینو باندې ګران او هغه ځوانان چې بیا برعکس ګټه نه لري کاروبار نه لري وزګاري هغوی مثلا همیشه رټل کېږي همیشه د هغوی ذهن تر فشار لاندې راوړل کېږي د هغوی شخصیت تر فشار لاندې راوړل کېږي توهین کېږي حتی په دې اندازې پورې. نو دا منفی پایل لرلی شي پرته له شکه چې منفی پایل لري. هغه ځوانان چې هغوی بیکار دي بیروزګار دي هغوی لاسنیوي ته ضرورت لري هغوی تشویق ته ضرورت لري ترغیب ته ضرورت لري نه دا چې هغوی نور هم ورټل شي هغوی د هغوی ذهن تر فشار لاندې راوستل شي باید هغوی سره کومک وشي هغوی کومک ته ضرورت لري. همیشه استاد په صنف کې که استاد درس ورکوي په صنف کې نو همیشه په دې فکر کې چې خپل هغه شاګرد هغه محصل چې هغه کمزور دی د هغه لاسنیوي وکړي نه دا چې هغه ورټي نو دا هغه سره د کومک کوي ورسره سیمینار ورته ورکوي تحقیق عنوانونه ورته ورکوي ورسره مرسته کوي تر څو هغه تشویق شي ترغیب شي او دا تحقیق تر سره کوي او هغه محصلین یا هغه زده کوونکي چې هغوی لږ سره ذهن ښه ده هغوی استعداد ښه ده هغوی کار کړی ده هغوی بیا لږ اشاره ته ضرورت لري چې لږ اشاره ورته وشي د استاد نه خو هغوی خپل کار په خپله کوي. نو همدغه عین مسله په کورنیو کې قابل د تطبیق ده. هغه ځوانان چې هغوی بیکاره دي یا مثلا علاقه نه لري د کار سره یا مثبت ذهنیت نه لري ذهنیت منفی ده هغوی لاس نیوای پکار ده هغوی سره باید ښه چلند وشي برعکس ډیر جات ښه چلند ورسره وشي ترسو هغوی مثبت تګلور سره وشي ترسو دغه ذهن شي منفی اثراتونه ډک ده ذهن ده تخلیه شي او په ځای مثبت اثرات ځای ونیسي.
بله تاسو یادونه وکړه چې باید له داسې یو چا سره ښه چلند وشي په کورنۍ کې خو کچېرې کورنۍ دغه په پام کې ونیسي د ځوانانو په منځ کې فرق راولي هغه څوک چې دوی ته محترم دغه ته ډیر عزت ورکوي هغه څوک چې د دوی د سي نه خوخيږي هغه سره سم چلند ونی کی دا څومره د عقدو لامل کیږي او دغه متضرر کس کوم کارونو ته لاس ورته کولای شي.
همدغه علت د کورنۍ په دغه ټکي کې خپل ضعف خي او په ځای د دې چې مثبت چلند وکي او ځوان سره منفي چلند کیږي هغه نورم عقدمن کیږي بل اخره د نه یوازې د کورنۍ ته خپل د ځوان مثبت نه تمامېږي بلکې جامعه ته هم د ډیر منفي تمامېږي همیشه به جرای متلاسه شي همیشه به په جامعه کې بد سلوک لري همیشه به اخلاق به له نورو سره توپیر لري مثبت اخلاق به نه لري او همدغه د شی بیا په عمومي شکل سره کومه د جرایمو گراف مطالعه کوونو تر ډیره هغه ځوانان بیا جرای متلاسه شي چې هغه د کورنۍ نه هغه سم نه دي تربیه شوی په کورنۍ کې په یو خه محیط کې نه دي تربیه شوی په کورنۍ کې ورسره سم چلند نه شوی اقدامندانه چلند ورسره شوی توپیری چلند ورسره شوی نو بل اخر د ځوان د خپل د کورنۍ نه ناهیلی کیږي. تر ټولو مهمه مسأله یو ځوان ته یو شخص ته د هغه د کورنۍ ملاتړ ده. کچیر د کورنۍ ملاتړ د یو چا سره وی هغه ډیر ستر کارونه تر سره کولای شي ځکه د کورنۍ ملاتړ چې ده له هر پلوه مثبت تمام شوی ده او مثبت تمامی یو ځوان ته. نو طبعا کچیر دغه جفال یو ځوان سره کیږي چې هغه په منفی تګلوري ده او په ځای د دې چې هغه تشویق شي د هغه لاس نیوی وشي برعکس هغه سره اقدامندانه برخورد کیږي نو طبعا دنه یو جانی ځوان په جامعه کې جوړیږي او بالاخره دای به جامعه لپاره ډیر یو منفی شخص وي.
استاد تاسو ډیر ښه مسلې ته اشاره وکړه چې هغه ځوان سره د کورنۍ ملاتړ دی څه فکر کوئ ولی په یو شمیر کورنیو کې له ځوانانو سره ملاتړ نه کیږي چې نه کیږي لا هم داسې خبرې ورته کیږي چې هغه نورم پامه خبره پس رفته سي او فکر وکړه چې زه یو داسې کس یم چې زه مفید او ګټور نسم تمامېدلی. که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه خو که دا اوریدونکو ته بیخي واضح او روښانه کړو چې ولی کورنۍ داسې چلند ځوانانو سره کوي چې په ځای د دې چې هغه پرمختګ وکړي هغه نورم په شاتګ کوي.
زه د دې مسلې په اړه کې دوه عمده لامل وینم. یو د علم نشتوالی ده په یوې کورنۍ کې او بل اقتصادي کمزورتیا ده په یوې کورنۍ کې. که چیرې دغه دوه فاکتورونه په یوې کورنۍ کې موجود وي چې هم علمي کورنۍ وي او هم یو څه اقتصادي جوړ وي زه فکر نه کوم چې په هغې کې به ځوانانو سره توپیري یا بد چلند وشي. اکثرا لیدل شوي دي او دا په اثبات رسېدلی چې هغه ځوانان چې اقدامندانه دي او دوی جنایتکاره جامعې ته وړاندې کیږي جنایتونه کوي جرایم ترسره کوي هغه ځوانان اکثرا په دغسې کورنۍ کې لوی شوي چې هغه له یوې خوا علمي کورنۍ نه وه او له بلې خوا کمزوره اقتصاد درلوده او د کورنیو لخوانه هم په دې برخه کې ورته توجه نه ده شوی او په ځای د دې چې مثلا ځوان تشویق شي کار ته روزګار ته نو همیشه رټل شوی ده.
که کورنیو ته دا موضوع روښانه کړی چې یو ځوان په خپل کورنۍ باندې کوم حقونه لري او بیرته بیا د ځوان مسؤلیت څه دی؟
مخکې له دې نه چې په یوې کورنۍ کې والدین په خپلو اولادونو حق ولري لومړی د اولاد حق په والدینو باندې ده او دا په ټولو ادیانو کې په ټولو قوانینو کې په ټولو نړیوالو پرنسپونو کې دا خبرې په اثبات رسیدلې دي. د یو ځوان حقوق د یو ماشوم حقوق ډیر زیات دي په والدینو باندې. تاسو باور وکړئ په کوم شرایطو کې په کومو شرایطو کې چې موږ ژوند لرو په افغانستان کې تاسو باور وکړئ چې موږ د یو ماشوم یا د یو ځوان حقوق موږ نه شو ترسره کولای موږ حقوق ورته نه شو ورکولای هغه حقوق چې لازم دي ورته ضروری دي چې هم مانوي حقوق دي او هم مادي حقوق دي نو موږ ورته نه شو یاد کولای. د یو ځوان حقوق لکه مخکې مې چې یادونه وکړه د انعقاد نطفه نه پیدا کیږي د هغه وخت نه شروع کیږي حقوق بل اخر بیا تولد کیږي بیا لویږي د تعلیم حق ده د تربیه حق ده د صحت حق ده د ذهني روزنې حق ده د ښه رضا ورکولو حق ده د لباس حق ده د ښه محیط آماده کولو حق ده د یوې ښې مور ټاکلو حق ده په پلار باندې د اولاد. نو دا ټول هغه حقوق دي چې یو ماشوم یو ځوان په خپل والدینو باندې لري چې د امغه وخت نه چې دا رشد کوي پیدا کیږي او په محیط کې د لویګي د حقوق باید ورته ورکول شي او ته توجه شي.
bale او بیرته د ځوان مسولیت څه دی؟
په دوهمه مرحله کې د ځوانانو مسولیت د ځوانانو واجبات ده چې هغه مور او پلار هغه مشرانو چې کلونه کلونه په دغه باندې زحمت ویسته د روزنه د دته ذهنیت ورکړای د تعلیم ته د تحصیل ته د فزیکی او مادي روزنه ته توجه کړي د زحمتونه ورسره ویستي دي. په ځانګړي توګه مور چې خپل اولاد سره څومره زحمت ویسته نو د ځوانانو ته لازم ده چې د مور او پلار ډیر احترام وکړي په لومړي قدم کې احترام وکړي درناوی وکړي او همیشه خبره ورته ومني خبره زمکه ته ونه غورځي د مور او پلار په خبره باندې غور وکړي فکر ور باندې وکړي یو مور خپل اولاد ته خبره کوي یا یو پلار خپل اولاد ته خبره کوي په دې باندې غور وکړي فکر وکړي ور باندې ځکه هیڅ مور او پلار د خپل اولادونو په پاره باندې روادار نه وي نو اولاد باید دا درک کړي چې مور او پلار څومره زحمت په ما باندې ویسته. په ځانګړي توګه په افغانستان کې په دغه یو شرایطو کې چې افغانستان ورسره قرار لري چې هر خوانه ستونزې شته په افغانستان کې نو په دغه یو محیط کې کچېره مور او پلار خپل اولاد روزي سالمي روزي او هغه ته توجه کوي د هغه لباس ته خوړو ته تعلیم ته تحصیل ته اخلاقي روزنه ته عقیدوي روزنه ته په هر بوته توجه کوي نو اولاد هم باید دا یادونه بسي او همیشه په قران عظیم شان کې هم الله پاک د دې نه ذکر کړی دی چې د الله پاک وحدانیت نو ورسته دای حکم کړی دی اولادونو ته چې تاسو د خپل د والدینو سره احسان وکړئ نیکی وکړئ احسان او نیکی په دې معنی چې تاسو یعنی د خپل د والدینو احترام وکړئ خبره ورته ومنئ د هغوی حقوق ادا کړئ د والدینو حق په اولادونو باندې واجب ده او دا حقوق باید ورته ادا کړي.
bale په اخر کې خپل خبرونه په دې پوښتنه باندې سره راټول کړو چې د یوې خوشاله او آرام کورنۍ لپاره د تاسو مشوره افغان وګړو ته څه ده؟
د یوې خوشاله کورنۍ لپاره تو څو ټکي زه غواړم ووایم ګرانو اوریدونکو ته. لومړی دا چې د مور او پلار سلوک ډیر مهم ده په یوې کورنۍ کې. کله چې د مېرمن او خاوند ترمنځ رابطه نیک وي د مېرمن او خاوند ترمنځ رابطه په اخلاق وي په محبت وي په صمیمیت وي نو دا ډیر مثبت تمامېږي د اولاد په روحي باندې د اولاد په ذهنیت باندې. نو په لومړي قدم کې مور او پلار ته لازم دي چې دوی په خپل منځو کې سره ډیر خرو یو لري ډیر صمیمیت لري په محبت باندې یو بل سره سلوک ولري او همدغه سی او فضا رامنځته کې په خپل کورنۍ کې خپل فامیل لپاره که غواړي چې اولادونه سم تربیه شي نو دغه سی او فضا رامنځته کې په کورنۍ کې. او دوهم دا چې خ محیط ولري محیط ډیر مهم ده د اولاد د روزنې لپاره ځکه چې اولاد چې کله پنځه کلن شپږ کلن کېږي نو ورو ورو محیط ته انتقالېږي که چیرې محیط سم نو سالم وی دای به هم سالم ذهنیت تر نه اخلي او که محیط نا سالم وی نو تابان شي دای به نا سالم ذهنیت اخلي.
ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ.
تاسو نه مننه.
قدر من دوستانو دا مننه نه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې لمون سره ملما و دي خصوصي په انتون استاد عبدالعظیم صافی نو مولای لځوانانو سره د کورنۍ د مناسب چلن پکله وغږیده. اوس خبرونه پاتې رسو تربیه فرض کې چې استي الله مال او ملګری